د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي روډ ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سرې خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کېږي چې دا خولۍ د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لرې کوي. خو آیا دا خولۍ یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړي او کوي؟
پخوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سندشمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. دا تنها د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سرې خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولۍ په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کړي. کېدی چې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي، خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي، دلته دلیل نه ویلی کېږي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دوامجلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عامو خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولۍ په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمي خولیو په نوم هم پیژني. ګلمي ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کېږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي وایي:
خبره که د سری خولۍ کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی دلته، ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنۍ سطحه باندې دولت ته ایجاد کړي نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي، او بیا سرې خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري، او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نه شي او دلته چې دا موږ ته یو مزاحمت جوړ نه شي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پرېږدي، او یو خولۍ چې اغل بخانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده، ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مې په سر کوئ. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍ ګانې په سر کړي. اولداره ته وایي چې تاسې خپله دا خولۍ کومه په سر کړې نه ده په سر کړې، او دا چې له سر نه لرې کېږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم، او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی وه، نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وولی شي نو هغه ناهیلۍ نه ظلم پسې دا خبره ور اوړي، ځکه چې کله د یو انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلې شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي، او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي، نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کې که هغه په بل سي کې، دا وطن هم ور پرېږدي چې دا وطن دې تا عزت نه لاړه، دا خلک چې ځي په همدې خاطر ورنه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولۍ خوښېږي مګر اوس په افغانستان کې نسي په سر کولی، تاسو څه ورته وایې؟
د دوی په فکر کې، د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاري وساتي. خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي، دلته دلیل نه ویلی کېږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر که چېرته مطلب نه کېږي نه دې بس رهي، خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه نه څه ډول باندې، او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي که هغه سره خولۍ ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي، کله چې پوهېږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري، نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغه سې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم، په یو بل شکل وړاندې کوي، ته په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلی، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کېږي، لکه مونږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سرې، هغه متاسفانه په افغانستان کې په ځوانانو باندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی دوی له فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي، او همدغسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته، او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسان وو چې د دوی نه ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالی نسی اغوستلی، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلی، په خپل ځبه چکر ته نسی تللی، او تازه خبره ده چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولی ځوان څومره مایوسه کیږي.
متاسفانه مایوسیت خو بیخي اخر اندازې ته رسیدلی، ټول یو قسم رواني مرض نیولی دی په افغانستان کې، نه تنها په د دوی په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځورېږي. لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بند دي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي، ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه، هغه چې دغه د دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی، متاسفانه دی زمینه نه مساعده شوی ده، د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلاتو ته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي، حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نه وه حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپله خپل په زړه باندې جامع نه شي اغوستلی، خپله ږیره نشي جوړولای. نو دا به که څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي، هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل په همدغه خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کیږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دوی یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجګ شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري، او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي یا په ناوې دې څه فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر، دوی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنا په لر او بر کې استفاده شوې، که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي، مونږ چې ورته وایو صادق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نه شي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د خولیګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده، ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو، تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي. دوی متاسفانه دا زموږ یو فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ د شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باف باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه، یو تولید، یا کوم هیواد استفاده کوي، یا کوم ډله استفاده کوي، یا کوم اړخ استفاده کوي، نو دوی پرې بندیز ولګوي، دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه.
بله، تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خبره کې، یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سرې خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کېږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تېر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی، همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولۍ که دا هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کوي. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په 20 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مساعده شي، دوی باید کار وکړي، دا کار سوګي، دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نخواسته، خدای نخواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوي داد، په ځوانانو قوي داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه ولید کوي؟
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی په خپل ملک یو خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعی چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي، هغې ته زور کوي، د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي، دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال تا په رسمیت نه پېژني، تو خو خپل خور مور مه تنګوه، نو دا تاسو ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي، دنیا ته ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوې؟ ته خو په خپل ملت باندې، ته خو خلک د ځانه لرې کوې، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه، دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود، چې کوم کنتره کې دوی سره درلود، د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پېژندلو نه دوی لرې پاتې کېږي.
دغه کارونه چې دوی کوي، لکه اول ځلي چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دې نه ویره نه لري چې موږ بیا نه سکورېږو په خپلو دو کارونو باندې؟
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مسوره مخامخ شي، چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته که چې ووایي چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي؟ دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي، تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي، وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرې، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب په اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی، برعلا یې وویلې، یعنې جهاني رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دوی په تړون کې په دې ایښل شوي وو، دوی په هغه ایښي وو، دا ټول دوی خپله ومنل، دانه دانه ومنل. خو بالاخره دا دوی وایي چې دا خو د جنګ یو تکتیک وو، دا د اسلام د جهاد یو تکتیک دی چې موږ سر ته ورسو. یعنې داسې بعضې کسانو نه موږ اورېدل چې دا خبره کړې، کچالو کفري بار رقم موږ افغانستان لاسته راوړو، بالاخره موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو.
یعنې خپل دروغ او تم شرعي بڼه ورکوي چې دا روا ده.
دوی مثلا دا خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ په هر رقم بالاخره جنګ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده چې سره خولۍ به نه بسر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه، هر شی بندي، که ښځې که نری دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پوهنتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنې خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دی ټولو. بس دا تګ و راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي، راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې هملته اشتراک کوي، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کېږئ. زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل هغه خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښاني به راشي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم جناب.
بشری حقونو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو په اړه وایي:
دغه کړنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده. داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي، لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا بدوی لسرونه استکیږي، په دې اکل را ته خبرې وکړي، تاسو خپل دا مسله څومره درته د ځون کې و؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت دی، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دله تپلایي یا نور باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښيږي یا څه غوندي هغه ته باید په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون ته منسوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کیږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي او کوم بل لوی زندان مثال ورکړو، افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه وه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار اوسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر شي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید. یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیفوي، عام خلک په تکلیفوي، تاسو به څور ته ویل ولري؟
حاکم نظام ته د ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ، تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسو اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسو خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي حریم باندې څوک برید وکړي ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور ور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کیږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری.